مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو د یو تاته خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، د روزل شویو افغان کمانډو د نویو شمیرو په اړه چې ناټو خپرې کړي او د جګړو پر روان فصل کې د هغو د ونډې په اړه معلومات درکوو. د اجرایه رئیس عبدالله پر پرونیو څرګندونو چې حکومت یو ځل بیا په انحصار پالنه تورن کړی، د یو شمیر وکیلانو د غبرګون په اړه هم راپور او نور موضوعات او راپورونه هم لرو. قدر من اوریدونکو د ټولو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واوري چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسوي په مکرې د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان یې د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیا پر پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان امنیت ته پر خپل تعهد صادقانه عمل نه کوي او په کونړ کې پر سرحدي سیمو راکټي حملې وغندلې. او د ایران د جمهور ریاست د دفتر ساتونکو نن پر وسړي چې د جمهور رئیس ماڼۍ ته لچړې سره د ننوتو هڅه کوله ډزې کړې او زخمي کړې دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وای په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې له نیول شوو کسانو تحقیق روان دی.
ما هم از حمله بر هتل انترکانتینتال و هم حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت چند نفرشان دستگیر کردیم. تحقیقات هنوزم جریان داره. ما حداقل 4 نفر از حمله بر انترکانتینتال و 2 نفر هم از حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت تابل دستگیر کردیم.
په کابل کې سرګونه کسان په وروستیو انتحاري او بمي حملو کې ووژل او زخمیان شو. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور نیول شوي دي. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي.
تا فعلا 7 تن بازداشت شدند، با خود خانم در مرکز تخار یعنی طالقان انتقال یافتند، خانم در خانه امن است. ی 7 نفر فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برند.
پروستیو کې پر انټرنیټ سایټونو له چاب ولسوالۍ یو ویډیو خبره شو چې په کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان یو شه د وهي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د افغانستان پر دولت شغو کړ چې د شوتو د سړی محاکمه مخنیوي وکړي او په تخار کې ورستي پېښې دي وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یو بللې. د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي او پوځیان باید د افغانستان پر خاوره داسې راکټي حمله بندې کړي. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست هم ویلي چې پر کونړ د پاکستان لوري ورستۍ راکټي حمله څرګندوي چې پاکستان له افغانستان سره د همکاري پر تعهد صادقانه عمل نه کوي. رپورټونه وایي چې له دوو ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دانګام ناړۍ او سرکڼو ولسوالیو لږ تر لږه 300 راکټ لګیدلې دي. د پاکستان حکومت مخکې دغه سي ادعا او پړویلی و چې د دوی پوځیان په داسې حملو کې لاس نه لري. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنری ایشر نن قرغیزستان ته ولاړ. په بیشکه کې د امریکا سفارت ویلي چې هنری ایشر نن له تاجکستان ورغلی او پر دواړو خزو اړیکو به د قرغیزستان د پارلمان له غړو او لوړو په چارواکو سره وګوري. دواړه خواوې د دواړو خزو همکاریو پر ونې ماسقه هم خبرې کوي. قرغیزستان درې کاله مخکې د واشنگتن سره د همکاري هغه تړون چې په 1993 میلادي کال کې لاسلیک کړی و لاغو اعلان کړ. د ایران د جمهوری ریاست د دفتر ساتونکو نن پر وسړی چې ولوی چړه ورسره وا او هڅه کوله چې د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ننوځي ډزې وکړي او هغه زخمی کړی دی. امنیتي ځواکونو مشکوک سړی چې د جمهوری ریاست ماڼۍ ته د ننوتلو پر مهال وویشتل سو پاپشه وشتی دی. د ایران رسمي خبری آژانس ارنا د جمهوری ریاست د امنیت مرستیال په حواله ویلي چې وشتل شوی سړی 15 کلن دی او روغتون ته لیږدول شوی. دالانه د څرګند چې هغه ولی دا کار کړی دی. د یشمیر ایرانی رسنوی په حواله ویل کېږي چې نیول شوی سړی لوی چړه ورسره وه او سپینه ابای چې غالبا د ځان د قربانولو لپاره د تیاری د څرګندولو د سمبول په توګه یې اغوستی وه پرتانه وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسېد او د کاتولیکو مسیحیانو له پاپ فرانسیس سره ګوري. د ایټالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول سوي، زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل سوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز دی. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیه د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. پاپ او اردوغان به د نورو مسایلو ترڅنګ د بیت المقدس پر موقف او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پریکړې د عملي کېدو په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پر رسمیت پیژندلی وژغېږي. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کېږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده او د محکمې قاضي ته ویلي چې د هیڅ پوښتنې ځواب نه ورکوي. هغه ویلي خاموشي ما مجرم یا جنایتکار نه شي ثابتولی. په پاریس کې په 2015 میلادي کال کې د نومبر په 14 نیټه د کنسرټونو پر یو سالون د فرانسې پر ملي لوبغالي رستورانتونو او یو شمیر کلبونو د وسلوالو په حملو کې 113 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملو مسؤلیت هغه مهال داعش اخیستی و.
د ازادي راډیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې ناتو وایي پر اوسنوي 2500 سربیره سلګونه نور کومانډو د روان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوی روزل شوې دي. اجرایی رئیس پرون یو ځل بیا په پروان ولایت کې د وینا پر مهال خپل حکومت په انحصار پالنه توران کړ.
د پینځوس حکومت د اساسي قانون خلاف د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه کمپاک د پینځوس تقسیم کړله.
د بدخشان اوسیدونکو د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښمن دي. په نور موضوعاتو کې د بلخ معزول ولی عطا محمد نور دوه نوي ولسوالان په دندو ګمارلي. اجرایی ریاست وایي چې له تروریستانو سره له بهر مرستې د سولې په وړاندې اصلي خنډ دي.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ دی.
په نړیوالو مسایلو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ وروستیو نښتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې دیونی خپرېږي. نهم د خبرونه لومړی موضوع. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان د نویو ځنګړو ځواکونو 1.5 زر سرتیري به تر راتلونکي پسرلي پورې وروزل شي او له نویو تجهیزاتو سره به د مخالفو وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې لیکې پیاوړي کړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر د طالبانو لپاره د اوږد ژمي په نوم د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې او د هیواد په شمال او جنوب کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات یې پکې خپره کړل. تفصیل اجمل اندوړندې کوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي په داسې حال کې چې د حکومت مخالف وسلوالو پر ولسي اهدافو بریدونو ته زور ورکړی، افغان ځواکونه د وړتیا او شمیر له پلوه د پیاوړتیا خواته روان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو تازه ریپورت کې ویلي د افغان ځانګړو کومانډو ځواکونو په مرکز کې د روسنې درېمه دوره پیل شوې ده چې تر پسرلي پورې به 1.5 زر نور روزل شوي کومانډو سرتیري د افغان ځواکونو له لیکو سره یو ځای شي. دا په هغه 2.5 زر نور روزل شوو کومانډو ځواکونو سربیره دي چې تیر کال د ځانګړو افغان ځواکونو د شمیر د دوه چنده کولو په هدف روزل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډانې د اړیکو دفتر وایي د نوې روزل شوی افغان کمانډوز ځواکونه به د افغانستان له هغه ځانګړو ځواکونو سره یوځای شي چې د افغانستان دننه او بهر له خنوم څخه برهم برخمن دي. تیر کال د زنګړو افغان ځواکونو شمیر ول لزر سرتیر ته رسیده، خو په عملیاتو کې د دې زنګړو ځواکونو د موثریت لکبله افغان او امریکایي نظامی چارواکو پریکړه وکړه چې د دې خاص کومندو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اماړیکو دفتر په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي د افغانستان ځانګړي ځواکونه د محل په افغانستان کې تر ټولو زیات موثریت او محبوبیت لري او په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو تر ټولو بهتره ځواک دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د شمیر د زیاتولو لپاره په دې برخه کې د نوو سرتیرو د روزنې بهیر دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړو کومندو ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې دوه پوځي ښوونځي فعالیت کوي. د ښاغلي وزیر په وینا د ځواکونو ته د ملي اردو له نورو کتو څخه وړتیا لرونکي سرتیري د نورو روزنې لپاره انتخابیږي او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. جنرال دولت وزیری وای کومندو سرتیری په ځانګړي توګه له سختي فزیکی روزنه تیریږي چې د جګړې او عملیاتو له بیلابیلو شرایطو سره ځان عیار کړی شي.
دوی د تعلیمات خاص دي او هغه وسلې او وسایل چې دوی استعمالي هغه باید ډیر وارد وي. د نورو قطعاتو په نظر دوی تعلیمات ځانګړي دي او ډیر مشکل دي، ډیر خاص دي. کله چې دوی دا خوندي پاته ورسوي ورسته دا غیر ازموینه اخلي، په ازموینه کې چې کامیاب شي بیا دوی ته د کومندو نشان یا د کومندو هغه لقب ورکړي چې دا یو کومندوی دی.
امریکایي ځواکونه زیاتوي چې د افغانستان د کومندو ځواکونو لپاره به د کوبرا سټرایک په نوم باندې ځانګړي پوځي موټر هم ورکړي او لادي موټر سره هم د دوی روزنه دوام لري شي. دا به د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې یو نوی تهاجمي وړتیا ورزیاته کړي. امریکایي ځواکونه اټکل کوي چې افغان ځواکونه به وتوانیږي مخکې له دې نه چې پسرلی پیل شي چې په افغانستان کې د جګړې فصل ګڼل کیږي، دوی به وتوانیږي چې خپل لیکي پیاوړی او د طالبانو د عملیاتو او بریدونو مخه ونیسي.
ډیر مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې ناتو او د افغانستان دفاع وزارت وایي پر اوسنیو 2.5 زره کومندو ځواکونو سربیره نور 1.5 زر سرتیری بچې په دې برخه کې روزل شوی هم د روان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوی او روزل شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي په حکومت کې دننه د اختلافونو د دوام او د سیاسي ستونزو د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل له خلکو سره د ژمنو په پاتراتلو کې د حکومت د یو شمیر مشرانو اعتراف وکړي، په دې معنی ده چې لا هم په نظام کې دننه ژور اختلافونه شته. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا خلکو ته د ورکړ شوو ژمنو په نامه لیکېدو د دوی اعتراف او ترمنځ د اختلافاتو د دوام مسله د ولسی جرګې د یو شمېر غړي او سیاسي سیرو له انتقادونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو درې کاله تیریږي، خو دوی تازه دغه نیمګړتیاو ته متوجه شوي دي. د ده په خبره حکومت په دغه موده کې له خلکو سره د کړیو ژمنو د عملي کېدو پر ځای په خپل منځي سیاسي اختلافاتو بوخت و.
په حکومت کې نیمګړتیاوې موجود دي او سچ اوس مطرح کیږي په خواشینۍ سره چې دا مسایل د حکومت له جوړېدو راهیسې مطرح دي. هر چا دا هڅه کړې ده چې له حکومت نه ډېر امتیاز ترلاسه کړي. دا نه یوازې د حکومت حیثیت او مقام ته زیان رسوي، بلکې د خلکو ذهنیتونه هم له حکومت څخه اوړي.
دا انتقادونه داسې مهال کیږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د پروان د نوی والی فضل الدین عیار د معرفي کېدو په مراسمو کې ویل چې د ملي وحدت حکومت خلکو سره په کړي وشمنو کې پاتې راغلی. نوموړي دغه شان ویل چې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او د دغه وضعیت دوام به خلک د دولت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. ښاغلی عبدالله د ستونزو اساسي لامل د ملي والی حکومت د هوکړه لیک نه عملي کېدل ګڼي او ولسمشر ته په اشاره سره ویلي چې د واک انحصار به حالت نور هم خراب کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست سیاست نظر هم واخلو خو ارګمنی په دیړه لسویلو ډډه وکړه. د پدچل کې د چتر دی مخکې هم یو شمیر لوړ پړو حکومتي چارواکو د حکومت دن اختلافاتو ته اشاره کړې وه. د دغو سیاسي سیرو له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي د قدرت د انحصار لپاره هڅه د نارضایتۍ لوی لامل دی. خو له دې ټولو سره سره افغان سیاستوال احمد ولی مسعود وایي دغه اختلافات یوازې د حکومتي مشرانو ترمنځ نه بلکې د حکومت په ټولو برخو کې لیدل کېږي. ښاغلی مسعود ویل د افغان حکومت مشران د خپلو اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت دي.
تر اوسه دوی بریالی شوي نه دي چې له خپلو کارونو سره مدیریت وکړي او افغانستان ته یو ځانګړی لیدلوری وټاکي تر څو له روان کړکېچن وضعیت نه ووزي او خلکو ته خدمت وکړي. دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او خلک ترې تمه نشي کولی او نه دوی خلکو ته ژمنه ورکولی شي. په حقیقت کې دا حکومت به له سیاسي بحران سره مخ شي، باید په دې اړه له سره کتنه وشي.
نموړي همدارنګه ټینګار وکړ که حکومت د ستونزو هواري ته جدي پام ونړوي د وضعیت دوام به نظام وننګوي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په پیل کې له خلکو سره کړې وې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو حکمت الله حکمت سره همدا موضوع څېړلې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د کومو دلایلو له کبله حکومت ونه شو کړای د خپلو ژمنو په عملي کولو په برخه کې اقدام وکړي.
زما په باور باندې چې کوم وخت موږ د حکومت خبره کوو، حکومت یو کلکتیو دی، یو حقوقي ادرس دی. هلته افراد او یا ډلې نه دي مطرح چې دا له موافقه وي حکومت ناکامه وي. په کل کې زما د یو افغان په صفت باندې ارزونه دا ده چې د ملي یووالي حکومت هغه ژمنو کې چې کړي ولو هغه کې تر ډېره ناکامه دی سره د دې چې هڅې کړي دي. او دغه ناکامي دوه علته درلودل. یو دا چې د ملي یووالي د حکومت په ستراتیژیکو پریکړو کې یووالی موجود نه و، بل هغه څه چې دوی د ولسونو سره وعده کړې وله پر هماغه ستراتیژیکو لارو باندې ولاړل نه، بلکې پر شخصي ګټو باندې، پر شخصي تمایلاتو باندې ولاړل.
حکمت صاحب بخښه همدغه موضوع ته راتلم چې تاسو ویل چې په ټوله کې حکومت کومې وعدې چې خلکو سره ورکړې وي، خلکو ته وعدې ورکړې وي، په هغه کې ناکامه دی. نو بیا زدو نقیز څرګندونه کیږي د پخپله د حکومت دننه د څخ کاروندوی کوي.
دوی اوس په داسې حالت کې دي چې ټولنیز ذهنیت یا په ټولنه کې ذهنیت پر دوی باندې تر ډېرې کچې انتقادي دی او د دوی څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی باید عمیق اصلاحات راولي او دغه خپلې ناکامې هڅې بېرته بریالۍ وساتي. ځکه نو دوی کوشش کوي چې یو قسم ځان ته برعت واخلي په کل کې په ټولنه کې. ولې زما په باور باندې چې اوسنی امنیتي وضعیت سیاسي وضعیت په کتو سره ویلای شو چې د دوی اوسنی تلاشونه هغه څه نه دي چې د ولس قناعت واخلي ترلاسه کړي، خصوصا په امنیتي برخه. نن د اجرایي رئیس خبرې تر ډېره پورې ریالیستیکې دي. زما په باور باندې چې عین خبره کېدای شي ولسمشر هم وکړي، کدی دغه جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي وایي چې بلې
بلې. او روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه د حکومت ناکامۍ ته، نو څه فکر کوئ چې په خپل په حکومت کې دننه د دوو عمده ټیمونو یا د دوو نزیاتو ټیمونو موجودیت یا د خبرو ترمنځ تناقض په مهمو مسایلو کې د یو دریس نه درلود، دا مسله څومره بایس شوی چې بلاخره حکومت په ټوله کې اون شي کړی هغه وادي چې خلکو سره کړی دی هغه پوره نکړي؟
لومړی هغه څه چې دوی په دې کې ناکام و هغه دا و چې دوی دغه 50-50 حکومت د اساسي قانون خلاف و. د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه خنثا کړل، 50-50 یې تقسیم کړل. په ټول کې دا داسې حکومت ولو چې د خلکو انتظار دا و دې ورځې څخه د دوی څخه داسې څه نه ولو چې دوی وعده کړې وه د انتخاباتي کمپاین پر وخت باندې. ولې په هر صورت باندې اوس هم وخت لري، یو کال یا څو میاشتې چې دوی لري، کېدای شي دوی عمیق اصلاحات راولي، حتی اقل د بلې دورې دپاره داسې یو څه سیاسي محیط رامنځته کړي چې دا وطن بحران ته ولاړ نه شي. ولې اوس د دوی په دغه ناکامه سیاست کې هېواد په نظامي لحاظ بحران ته تللی دي او په سیاسي لحاظ د بحران ته د تګ په حالت کې دي. په اقتصادي لحاظ هم کېدای شي چې وضعیت تر دې خراب.
د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي وحدت په حکومت کې دننه اختلافونه باندې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان د دې ولایت په جرم، راغستان، وردوج او یومګان ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیت او جلب و جذب په اړه اندېښنه ښیي. دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې ډیر ژر په دې ولایت کې د وسلواله مخالفینو او بهرنیو جنگیالیو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل اوروي.
په بدخشان کې د جرم ولسوالۍ په درې خستک او پراغستان ولسوالۍ کې د دېش ډلې ځای پر ځای کېدو او د دغه ډلې لخوا د ځوانانو د جلب جذب بهیر د بدخشان اوسیدونکو او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ بهرني جنګیالي چې زیات شمېر یې دېش ډلې پورې تړاو لري د پاکستان د چترال لارې بدخشان ته راوړي او اوس مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پټن ځایونو جوړولو او د ځوانانو پر جلب جذب بوخت دي. د دې ولایت یو تن دیني عالم مولوي محب الله شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش د انجالانه کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
د داعش ډلې دلته خپل فعالیت پیل کړی او اوس مهال په وردو ولسوالۍ کې او د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې د جلب جذب په حال کې دي. خو زموږ دولتي ځواکونه په خپلو پوستو کې د دفاعي په حالت کې دي او د دولت ضد عناصر پر وړاندې کوم تعرضي تحرک نه لري. د دوی په وینا چې اوس مهال د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې څه باندې 400 تنه بهرني جنگیالي خپلو کورنوی سره وسیږي او دغه بهرني جنگلي له داعش ډلې سره ارتباط لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله د بدخشان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالیای دوردست کې در کنټرول مخالفین مسلح هیڅ توجه نشته.
د دې ولایت دوه لرې پرتې ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي خو دولت د دغو ولسوالیو بیرته نیولو په اړه کومه جدي اراده نه لري. موږ پر مرکزي حکومت او د بدخشان پر سیمیزې ادارې غږ کوو چې له افریقایي خوب څخه ویک شي او لږ شان ته د دې ولایت روان حالت ته پاملرنه وکړي. بل خوا د بدخشان د ولایتي شورا یو تن غړی عبدالله ناجي نظري بیا وایي تر څو چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او په ځانګړې توګه د بهرنیو جنګیالیو مرکزونه له منځه ولاړ نه شي نو د بدخشان برسیره په شمال ختیځ ولایتونو کې امنیت او ثبات راوستل ناشونی کار دی.
درې خستک فعلا از مراکز اصلي تورستاک خارجي
دي. جرم ولسوالۍ د خستک دره د بهرنیو جنگیالوی له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تر څو چې دغه مرکز له منځه ولاړ نه شي همدارنګه د دوی د تګ راتګ سرحدي لارې ونه تړل شي موږ په سیمه کې د ډاډمن امنیت خاوندان نشو کېدی. په ورته وخت کې د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دغه ولایت کې د داعش ډلې فعالیت او شتون ردوي او تاییدوي چې په دغه ولایت کې له څو کالو راهیسې څه باندې 200 تنه بهرني جنگلي شتون لري او په بیلابیلو برخو کې داخلي طالبانو ته روزنه ورکوي او د دولتي ځواکونو پر وړاندې هم جنگيږي. بدخشان یو غرنی ولایت دی او بهرني جنگلي له تیرو څو کلونو راهیسې په دې ولایت کې ځای پر ځای شوي دي او د داخلي طالبانو تر څنګ د افغان ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. خو موږ په وار وار خپلې اندېښنې له مرکزي حکومت سره شریکې کړې دي او هغوی هم په جریان کې دي. خو د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان بیا وایي څه باندې 2 کاله کېږي چې د دغه ولایت د وردوج او د امګان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي او برسیره پر دې په اووه نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان شتون لري. خو دولت تر اوسه پورې د دې ولایت د ناامنه سیمو د پاکولو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. بیا د بدخشان والی وایي چې مرکزي حکومت د دې ولایت د ناامنه سیمو د پاکولو په اړه جدي اراده لري او په نږدې راتلونکو کې د دغه ولایت په کچه د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیلیږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د پریمانه طبیعي زیرمو او کانونو تر څنګ له چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو سره هم ګډه پوله لري چې له کابل د کانونو او د نشې موادو د قاچاقوړونکو او د تروریستي ډلو پام یې هم ځان ته جلب کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د بلخ د ولی ویاند وایي چې عطا محمد نور د دې ولایت دوه ولسوالان بدل کړي دي. منیر فرهاد دا د والی صلاحیت کړي په داسې حال کې چې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د عطا محمد نور استفاده ولسمشر اشرف غنی لخوا تایید شوې ده او دای نور نو د بلخ برحاله والی نه دی. یو شمیر افغان حقوق پوهان د ښاغلي نور دا کار غیر قانوني بولي. په دې اړه نور تفصیل وصل وصال اوروي.
عطا محمد نور چې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا استعفی شوی ولی اعلان شوی، تیره ورځې د شولګری او دولت آباد ولسوالان تبدیل کړي دي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نور د یادو ولسوالانو پر ځای نوي کسان نه دي معرفي کړي، بلکې د دوی د ماموریت ځایونه بدل کړي دي. د ده په خبره دغه چاره د ولی صلاحیت ده او په دې اړه له مرکزي حکومت سره مشوره نه ده شوې.
له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته د یوه ولسوال بدلول فکر کوم د یوه ولایت
ولایت د والی له صلاحیتونو څخه دی او مرکز سره د مشورې اړتیا پکې نه لیدل کیږي. د دغه ولسوالانو یوازې کاري موقعیتونه لیوي ولسوالۍ نه بلې هغې ته تغییر شوي دي.
د ولسمشۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د موضوع په اړه څه نه وایي، خو د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې بیا په دې اړه بې خبري وښوده. ولسمشۍ ماڼۍ د رمال مریض کال د قوس میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې عطا محمد نور له خپلې دندې استعفا کړې او استعفا یې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور شوې ده. د ولسمشۍ ماڼۍ له لورې انجینر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی، خو اوس چې له دغې ټاکنې نږدې دوه میاشتې تېرېږي، ښاغلی داود لا هم په رسمي ډول نه دی معرفي شوی. د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني او هیڅ یو رسمي مکتوب د نوموړي په لاسلیک قانوني اعتبار نه لري. که څه هم د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې دغه استعفا د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه په توافق شوی، خو جمعیت ګوند د عطا محمد نور د استعفا منظوري ورخیز او د نه قبول وړ موضوع بللې ده. له دې وړاندې جمعیت ګوند ویلي چې د دغې شخړې د هواري لپاره یې له حکومت سره خبرې پیل کړي، خو د دغه حزب یو شمېر غړو ویلي چې دغه خبرې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې دي. منیر فرهاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دغه مذاکرات له سره پیل شي. د ښاغلي فرهاد په خبره عطا محمد نور په عادي توګه خپل کاري دفتر ته ځي او رسمي مکتوبونه لاسلیک کوي. د ده په خبره د ښاغلي نور په لاسلیک یو شمېر مکتوبونه په کابل کې دولتي بنسټونو ته هم لیږل شوي او تر اوسه یې رد ځواب نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوق پوهان وایي که عطا محمد نور د بلخ والي هم وي، د مرکزي حکومت له مشورې پرته نشي کولی چې د ولسوالانو په ګډون حکومتي مسؤلین تغییر او تبدیل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سوپهان مسپا:
هر ډول پریکړه که هغه دی ولسوال د لری کولو یا تبدیلی هم وی قانوني بڼن نه لري او د افغانستان د نافذه قوانینو سره په ټکر کې ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه ویلو چې د بلخ ولایت اړوند ټول اقدامات به د قانون په چوکاټ کې ترسره کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د ولسمشر مرستیال هم ویلو چې د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ ستونزه باید ژر ختمه او د بلخ د اداري مسولیت په سوله ییز ډول نوي والی ته انتقال شي. خو د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې بدلون هغه وخت شونه ده چې حکومت سره د دوی مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې په ګرمسیر ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی، د هلمند والی پر خلکو غږ کړی چې سکال دوه دوه نیالګي کینوي.
د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان دپاره کینی.
قدر منوریدونکو، په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې و، راځي رسره اوسئ. خو له هغه مخکې، افغان حکومت وایي له تروریستانو د یو شمیر هیوادونو ملاتړ او همکاري د دوی د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره د یو شمیر هیوادونو اړیکې مردودې دي او د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په داسې حال کې چې په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه مطرح کیږي، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له وسلوالو مخالفانو نه د یو شمېر هیوادونو ملاتړ دوی اندېښمن کړي دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ملاتړ د دغو ډلو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ او په ټوله کې تروریستانو د ماتې په وړاندې اساسي خنډ دی. موږ د ټولو هیوادونو څخه د دې وړاندې غوښته چې
د پداسې حال کې د چتیر ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې روسیه او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د ښاغلي ستانگزی په خبره روسیه او ایران ځکه دا کار کوي چې ګواکې طالبان د داعش پر وړاندې جنګیږي. که څه هم تر دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ په اړه د افغان سیمه ییزو چارواکو لخوا ویل شوي ول، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی په دې اړه څرګندونې کوي. ایران او روسیې افغانستان کې له طالبانو سره اړیکی او یا هم له دې ډلې سره د همکاري په تړاو ریپورټونه رد کړي. خو د فراسي میزو چارواکو بیا په تیره کې دا ویلي چې په دغه ولایت کې له طالبانو داسې شپلید دوربینونه ترلاسه شوي چې روسي مارک لري. د افغانستان دفاع وزارت هم ډاډ ورکړی و چې د یادو اداو په اړه به څېړنې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې په افغان جګړه کې د نورو هیوادونو ښکېلتیا به جګړه لا پیچلې اوږده کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بل شک چې سیمه ایز هیوادونو په جګړې کې یا د جګړې له اړخه د افغانستان په چارو کې بوختیا د دې لامل کېږي چې د افغانستان کړکېچ لا پسې زیات شي او هغه د انګریزي په اصطلاح کمپلیکس شي او اړخونه پکې ډیر شي او همداسې دا کړکېچ پسې لا وغځيږي.
د ښاغلي رحیم په خبره کې هم افغان حکومت تل ډاډ ورکړی چې خوره به د بل چا پر ضد نه کاریږي، خو روسي حالات ته په کتو داسې بریښي چې افغانستان د نیابتي جګړې خواته نږدې کیږي. د ټینګار کوي چې له دولت پرته له ډلو او افرادو سره د بهرنیانو اړیکې نه د افغانستان او نه هم د هغوی په ګټه تمامېدلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د وخت د مازیګر 4:30 دی. د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سړی محاکمې عملان نیول شوې دي، خو له هغه مخکې فرشته جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په محضر کې د ویښې د وهلو په تور ونیول شو. د تخار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل د نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي. وهل شوي ښځه په تخار کې د امن خونې ته لېږدول شوې ده. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یې وبللې. رپورټونه وایي له دوه ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دانګام، ناړې او سرکاڼو ولسوالیو لږ تر لږه 300 راکټ لګېدلې دي. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنری اشر نن قرغزستان ته ولاړ. په بیشکک کې د امریکا سفارت وایي چې دواړه خواوې به د امریکا او قرغزستان ترمنځ د همکاریو پر نوې موافقه خبرې وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسید او د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره به وګوریم. د ایتالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز لګیدلی دی. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کیږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او سم وصل وسال د ورځې مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د 2019 کال نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې لخوا رسنیو ته د لیکل شوی خبر پڼې له مخې د غوروي پړاو سیالیو ته لوبډله د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره ټاکل شوې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد شهزاد محمدي، جاوید احمدي، احسان الله جنت، رحمت شاه زرمته، اصغر ستانکزی، نجیب الله ستران، سمیع الله شینوار، ناصر جمال، محمد نبی، ګلبدین نائب، رشید خان، مجیب زدران، شرف الدین اشرف، دولت زدران او شاپور زدران شامل دي. د غوروي پړاو په سیالیو کې بلس لوبډلې چې په دوو ګروپونو ویشل شوی ګډون کوي او په پایله کې به دوه لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کوي. او د هندستان د کرکټ ملي ډلې په دوهمه ورځنۍ لوبه کې هم جنوبی افریقا ته سخت ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې جنوبی افریقا لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په درې دشمه ورکې د ټولو لوبغاړو په زیان سره هندۍ لوبډلې ته د 119 منډو هدف وټاکه. پورټو شوی هدف هندۍ لوبډلې په ډېرې اسانۍ سره د لوبې په 21 ورکې پوره کړ او خپلې سیالې لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د هند او جنوبی افریقا ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو حالاتو خبر کړی. په تخار کې د یوې خځې د سهارایي محکمې عملان نیول شوی. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې تړاو اوه کسان نیولي چې اوس مهال په توقیف خانه کې دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد له عدید عدلي او بخي او قضایي ارګانونو غوښتي دي چې له نیول شویو کسانو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د یوې 2 ښځې د صحرایي محکمې و عاملین نیولي دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د سیړنو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ما هفت تنه سهال نسبت به این قضیه گرفتار کردیم و این هفت تن
مونږ تر اوسه د دغه قضیه په تړه و کسان نیولی. اوس په توقیف خانه کې دی او ښځه مو 9 د ولایت مرکز ته را لېږدولي. اوس دامن په کور کې د روغتیایي حالت یې ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې دغه پیښې ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ور واوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغه ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه ښځې میړه له 2 راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي و چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او 3 په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند منیرا یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومېده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا 2 مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. موږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
ښاغلی صدیقی وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان مریض کال په لومړیو 10 کې ورته 6 قضیې هم ثبتې کړې دي. خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړي دي. د دغه پیښه وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پراته یو کوم مهاجر چې دي دلته کوم مشران چې دي دا هره شپه چاپي وي پورته کوي زه نه پوهېږم چې کوم مسله ده زموږ وینا چاته نه رسېږي مسله همدغه مې وینا ویل.
السلام علیکم زه احمد الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. ورور زموږ مشکل داغوی چې زه خپله موټر چلوونکی یم غټ موټر چلوونکی یم موټروان خبره موټروان یم ما مشکل داغوی وروره زهلال باندې د امنیتي پوستې د پولیسو زموږ د پیسې اخلي مزدوري موسه بیا بخي دغه مشکل قدر لوړ پورو چارواک پورې ورسوي ډېره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم زمون بن محمد کندهار څخه قبلکم چې دا صلح چې د خدای د رسول د قران غوښتنه د مذهب غوښتنه د ټول د صلح کې کامیابی د دنیا او د آخرت او مسلمان باید صلح کوي. رسول علی سلام وايي او چې کوم وخت شهرت ته د ریا د فرد نامه د فرد جهاد خلقي جهاد بدناموي هغه وخت به ټوک ټوک شي جهاد فری چې صلح راوړي مسلمانان کې امن راوړي فارمل کې امن راشي او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټوټي غوټه وایي چې د امر کې مو سره کوي چې دا صلح وشي کوس د امر چې تر ټولو پاکستان او په دې باندې کار باید وشي ولې سوالي ملایم په دې کې باید رول ورو بي د مدرسو باندې باید امر وشي مدرسو ملایم باید کار وکړي او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې دي ناسو سره لوري باید د خلکو سره سولو جوړ وکړي په اړه صحه کې د دې تعلقات سره سم معلومات سره ستا باید سولو کې پر سولو کې ګټه ده د پاکستان بیا تاوان دي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې راپورونه لرو. په هلمند کې په پام کې ده چې سل زره نوي نیالګي کېنول شي سره له دې چې هر کال د زرګونو نیالګیو تر کېنولو وروسته د هغو پالنه نه کیږي. خو د هلمند چارواکي وایي چې د نیالګیو د کېنولو لړۍ سږ کال تر ولسوالیو پورې هم غځوي. د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د ایو په دې اړه تفصيل.
کڅو په کلیوالو سمو کې لوړان دی پیل سوي د خو دولتي مسولینو د لشکرګا په مرکزی جامع جماعت کې د څون یلګیو پښنهول سره د 10 کال لپاره د نوو یلګیو د پښنهول پروسه پیل کړه. د هلمند والی حیات الله حیات د خلګو نغښتنه وکړه چې یو یو یلګی ضرور کښنهوي.
پسرلی او یاد بهار آغاز د نیالګیو د کېنول نه شروع کیږي. نن د همدغه مراسم مشاهده یې تاسو چې مونږ په ګډه باندې یو نیالګی کېناو. د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان لپاره کېنی. د نیالګیو په کېنولو سره به مونږ خیرازه سرسبزه او ښه چاپېریال ولرو.
د اتیا زره نه تر سل زره پورې د دغه نیالګیو څخه 15 زره میوه لرونکي او پاتې د ښکلا دپاره غیر میوهیي کښنول کیږي. د هلمند د کرهنې رئیس احمد شاه خیری رسنیو ته وویل دولتي ادارو ته مفت خو کروندګرو ته به یې تر بل هر وخت ارزانه او په کمه بیه ورکړي.
سږ کال یو ځل بیا د کرنې ریاست د 30,000 څخه تر 100,000 نیالګي تولید کړي دي. البته مختلف النوع نیالګي دي چې په دې کې میوادار او غیر میوادار نیالګي شته دي.
که څه هم حکومت په لشکرګاه ښار کې د نیالګیو د کښنولو پروګرام پرانیستی خو هر کال د زرګونو نیالګیو تر کښنولو وروسته د هغو په بیرته ساتنه او سنبالش کې پات راځي. خلک هم نیالګي د ځان نه بولي او د هغوی په ساتنه کې مرسته نه کوي. د کرهنې د ریاست مسولین وایي که دوی نیالګي ورکړي او خلک یې په اوبو او ساتنه کې مرسته وکړي لر نه ده چې لشکرګاه او ټول هلمند په یوه شین او سرسبز وطن بدل سي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هندي او پاکستانی چارواکي د کشمیر په لنجمنه کرخه کې د ورستۍ خنړۍ نښتې ملامت یو پر بل چوي. پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د جلا شوي کشمیر پر راجوړي سیمه کې شوې ده. په دې سیمه کې د شخړو د زیاتېدو له کبله خلکو لسګونه خوونځي لویری تړلی او همدارس چارواکو خلکو ته ویل دي چې لخپل کورونو دی نووزی. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
هندي چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلا شوې کرښې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري وژل شوي دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د هند پوځي وویان په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او له یوې مخې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې پیل کړې. د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د دغو بریدونو چې له ماشین ګڼو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډیر زیان رسیدلی دی. د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د دو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې، خو د پاکستان یو پوځ چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یو پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د دو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړې وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د اکشن بی د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبه هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې و او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په وروستیو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرښه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه پیژندل شوې، خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسېد. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلی دي. هند او پاکستان تر اوسه دوه ځلې د کشمیر پر سر جګړې کړې دي.
د یو کلی زرغګونه راډیو ډراما په څو شیبو کې خپرېږي، خو نوریاس نوری له هم را سره دی د یو بل راپور لپاره. په ایران کې یو تن بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. د تهران د څارنوالۍ رئیس د محکوم هویت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې هغه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یوه اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویب سایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نهه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلي او د اټومي چارو او بندیز پاړه معلومات ورکړی دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوی له یو اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بل قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالی په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په 13 دسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصل سیویدنی هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالی چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څیړونکو په توګه دنده ترسره کوله، په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولې ایزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره مۍ میاشت کې ویلي و چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیز د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوری دون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوری دل چی گل محمد دکاندار ده خان دلوار خان پور آدا کوا، خود دلوار خان ده دو کالونو سود هم تریغ وقت. بس با واورو چی موسا گل خپل سندر زمزمه که بی نو بیای مور سنم گل ولی ورخطا دا.
کانی پاوڑک
الله شکر خدایا چې لیوانای موسا ګل می پیدا سو نزدې و چې زړه می پسې وچوي
ود موسا ګل نا ویرا وړا کڼه و وړ کمرانج سنم ګل ا دې د موسا ګل او داسې ښکاري لکه ګل سمکې ته څنګه راغلې تا اوس راپسې خپو او که د کوتر یادې دمه دي
وی زما لیونیه زویه نه تا اوس درپسې خپه و او نه د کفترې په قصه کې وې دا خوراکۍ مور دې درپسې کړېدله دا چېرته وې چې کور ته نه راتلې
د مور مې زه قربان سم ولې به خوراکۍ ما غوندې شهزاده زوی لرې ته وای ښه ته صبر چې لاسونه دې ښکل کړم
لرې شه لرې اوس دې خپله ګناه زما د لاسونو په ښکلولو پټوې
مه کوه سنم ګلیا دې لاسونه دې ځکه ښکلوم که دې دعا نه وای زوی به دې اوس ژوندی
خوله دې په خیر خلاصه وه چې ته نه یې زه به څه خاورې په سر بادوم دا یو دوه درې ورځې چیرې ورک وې
زویکی د چا هر څه د دلاور خان په پور پسې ښار ته ولېږلم ونه پوهېدم چې تا ته مې ویلې وای
وی زویه ته خو تل همداسې لیونۍ کارونه کوې ښه دا ووایه چې موټر یا ګاډۍ خو به نه یې خوښ کړی ته دې خوښه
نه نه دې داسې و چې تیاره ماښام موټر په لار کې خراب شو بیا نو پاس ونې ته وختلم
نو پاس په ونې کې دې څه کول
سنم ګلې مورې تر اوسه د خپل هوښیار زوی سم نه دی پېژندلی خو د غلو او لوټمارانو له ویرې ونې ته وختلم
نو بیا غله درپسې راغله
نه نه غله رانغلل خو د سړک په دواړو غاړو کتار کتار دیوان او پیران راته ولاړ و که د سنم ګلې د زوی په ځای بل څوک وای نو ټک زړه به یې چولی وای او ته وای ښه
نو بیا دیوان او پیریان څه شول
سنم ګلې مورې ستا دعاوې را سره وي د پیریانو او دیوانو پښې په مځکه پورې میخ وي وایم ګام یې نشو راپسې راخیستی ګام که نه د هر یو له سلو نه هم ډېر لاسونه وه که راپسې راغلي وای همداسې په پنجو کې جګولم
ښه زه زویه بلا و برکت نه و اوس نو دا ووایه چې د دلاور خان پیسې دې ورکړې که نه
وخود ستا زوی لکه چې تا ته هسې خوشې ټپوس ښکاري ته وای ښه خو
څه
د خان صاحب بیړه وه پیسې ونه شمارلې
وی زما ساده زویه تا به یو یو لوټ ورشمارلی و هسې نه چې سبا کوم جنجال پکې راځي
په پیسو خو مې پام وادې خو خدای داد را سره و هسې نه چې هغه
زرلختې دفتر کې یې
هو فاطمه راځه ستړی مه شې
ښه ده شې داسې په لوستلو کې ډوبه وې مسکا مسکا هم کېدې ډېره ښکلې ښکارېدې
سترګې دې ښکلې دي فاطمه مسکا زه کوم چې رئیس صاحب مکتوب رالېږلی د کلي ولس د خیر خبره پکې وه
ښه سترګه دې روښانه په مکتوب کې څه لیکلي
ته صبر چې درته وی وایم مهرباني
اجازه ده
اوهو اجازه څه چې اجازه دي نسرین
دا د یو څه کوم زم راغلم په دې کاغذ کې څه دي ځل لختي
نسرین ښه شو چې تم راغلې کنه دفتر په دفتر به درپسې ګرځېدم او تاسې به مې خبرولی
ځل لختي بیبي ناسونه مه کوه تا ته مکتوب خبره کوي کوم به ته لاړ شو
نه نه ولی بزی په مکتوب کې راغلی چې وروختیای ډله به کلیو ته ځي او
د صحیح کارکونکو لګولو ته خلا وخت شته د سره پرای داسې زر لیږي
نسرین ته زما خبره پخلی کې مرا اوچوه دا یو بل صحیح ټیم دی هوا سړه ده دوی به میرمنو ته مشورې ورکوي چې څنګه ماشومان او د کورنۍ غړي له ژمنیو ناروغیو څخه وساتي
زه لښتې پخله دې برکت شه دا خو به ډیر د خیر کار وي په رښتیا هم په کورنیو کې ریزش او ټوخی ډیر شوی دی
کورنۍ بې غوري کوي ښه ده چې وپوهول شي چې ماشومان ته پام وکړي تو دې جامې ور واغوندې چې ناروغان نشي
ښه نو تاسې مې خبرې کړئ د پروګرام په جوړولو یې تاسو ښې پوهیږئ
د صحي کارکونکو د ګروپونو جوړول د فاطمې کار دی ښه به وي چې ډېر زر یو دوه ګروپونه جوړ کړي
په دواړو سترګو صاحب ستاسو امر منظور دی زه ځم چې سر له وسه د ګروپونو په جوړولو پیل وکړم
خدای داده زویا ولی ده دست زر لس ونی و
باز ده موری دیر خوند ده وره دوده و
ها تروره یوزه دوده دیر خوند کوی
ها خود رو دی بادماشا پلار می یو دو مره و خوره موگی پا زای پری خودو او پس لار
وی زویا زره نکی ده چه لار شی دلاور خان اوال را لگله و چه مرکه ده خام خواب رازی
اکرم خان که که ده کلی مشر ده اخده چه وره غی پا مرکه که به ده خیر خبری وکی
دا ترکاری ونیسا زدا اضافی لوخی وړم
صبر لوخی به زدا سره وېستم
اوه ګل پری ته کله مړای زه دې بدمش دا یو مړای خو د مهد لاس نه واخله کنه در واخله د مینې مړای دا
ښا اتراکا
او خو زه بدمش ته پام ده او بیا به تاسو نه کوم
نو سپیت ټول عمر پیادوی بیا به داس نه کوي
ګل پری لوري اوس مې ومنله چې ډیره بختوره یې د ګوتی غمای خدای در کړی دی
کور دی ودان اوس دې په مشه کونډه مشه خانو دادای دا وګورای ها د راخت نمونه کملور پیدا شو ل دې رنگ نه به ورته جامې جوړوم او کمی زوی پیدا شو اله دغه بل رنگ نه
تروري اوس خو سادهګي په خپل سترګو وینې کنه
نه لوري دا خو سادهګي نه ده هوښیاري ده مخکې له دې چې اولاد پیدا شي خدای دې غم خوري ښه بنی ادم هم په دې دی چې د زوی او لور فرق نه کوي دواړو ته خوشحاله دی
ته صبر مورې زړه دې بدمشه دا بله هوښیاري مې هم وګوره دادی دوه شرنګانی مې هم راوړی دي دا تکسور مې زوی لپاره او دا شنه هم د لور لپاره یو باندې شل به نور هم راوړم خو صبر چې خدای لور راکوي یو که زوی او که زړه دې بدمشه غبرګونی پخای
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته رضا گل محمد ستړی مشی
خیر سی مولوی صاحب کی اجازه دی وی یو شیبه در سره کینم
ولی نه رضا رضا دلته څنګه ته په سفر سره کینا چې دې خپیتا هم ده
کور ودان رښتیا مولوی صاحب کتاب دې هم کتلو اس نه چې له سبق دی وباسم
نه نه اندیښنه مه کوه کتاب به بیا وګورم
مولوی صاحب دا کوم کتاب دی
ګل محمده بچیا دا د صحابه کرامو د مقدس تاریخ سپېڅله کتاب دی
مولوی صاحب بختورې ارمان چې مونږ ټول د اصحابو تاریخ ووایو
رضی الله
او د هغه په ښېګڼو ځانونه وپوهوو
ګل محمده ډېره ښکلې خبره دې وکړه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب کرام پاک زړی مخلص او لتعصب نه پاک خلک وو
خدای دې مونږ ټول تاسو په خوږو خبرو د عمل توفیق راکړي
اللهم امین
کوم لوی صاحب رښتیا زه مشورې ته درته راغلی وم
ماشاءالله مشوره خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت ده مهرباني وکړه
خبره داسې ده چې دوه کاله مخکې مې له خان صاحب دلاور خان نه پیسې په قرض اخیستې وې.
پوه شوم ګل محمده، حق دا ده چې قرض باید په وخت ادا شي.
هو مولوي صاحب، خبره داسې ده چې هغه ورځ مې د قرض پیسې ورکولې، خو په غصه شو وایې نه اخیستې.
ولې؟
ویلې چې د قرض مې دوه کاله کېږي او د دوه کالو به یې ګټه هم راکوي.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا سود ده، او سود ده اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام ده.
هو هو مولوی صاحب، د سود ده بدی خبره مې هم ورته وکړه، خو چاته یې وای؟
ګل محمد، دا زما وجیبه ده چې خلک په حلال او حرام وپوهوم. زه به له خان صاحب سره خبرې وکړم او په هر څه به وپوهوم انشاء الله تعالی، چې سرتنبگی به نه کوي.
ګرانو اوریدونکو، که د لور او زوی ترمنځ فرق ونه شي او دواړو ته په ښه نظر وکتل شي، کورنیو او ټولنې ته به یې خیر او ښېګڼه څه وي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.